سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دې خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. د افغانستان نه د مهمو خبرونو راپورونه ترڅنګ مو د نړۍ له حال هم خبرو خو په پیل کې خبرونه د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وایي په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کومو شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانستل شوي څېړنه کیږي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه یو ډول نه خبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانستلو په اړه به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوی تعلیمی کال د پایلې ورځ ده. له دې ورځې سره هم مهاله په پکتیا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته په ځینو سیمو کې د ځایي خلکو او د ښوونځیو د مدیرانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمېر ښوونځي هم پرانستل شوي دي. طالبانو وخت ته د رسیدو وروسته د کابل په یو شمېر د کابل په شمول د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بل امره پورې تړلي او تر اوسه یې د پرانستلو په اړه کومه نیټه نه اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت ویلي تمه ده چې زیات شمېر نوي زده کوونکي به په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافرونکي موټر د حصه اول لسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېدله. په حصه اول کې د طالبانو لسوال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په لمبه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. او د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انورم هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انورم هوم اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګاوه چې دا توغندي ویشتلی دی. زلنسکي بېګانه وخته په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړو، خو له هغه سره هم مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوي کیف او مسکو تل یو بل باندې تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړی ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د ښوونځیو د پایل نمرې ورځ ده. خو له شپږم ټولګي پورته نجونې ناهیلي دي.
د زده کړو ارمان مو درلودلو نو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې په ناهیلۍ کې تیر شي، ځکه زمونږ زده کړې نیمګړې پاتې دي. زده کړو مو پای ته نه دي رسولي او خوشبینه وو دغه کال ته.
د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د ښوونځیو پرانستلو وروسته غزنی کې زده کوونکي نجونې هیله مندې شوي دي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
په پکتیا کې مو د ښوونځیو پرانستلو په اړه د پوهنې وزارت د پوهنې مرستیال آصف ننګ نظر هم پوښتلی دی.
مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاص شوي دي. دا زما په نظر ښه خبر ده.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم دقیق شمیر نه لري، خو وایي چې تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زده کړو ارمان مو درلودلونو شاید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې پناه.
مریم د لغمان ولایت اوسیدونکې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. د هم هیله درلوده چې په دې ولایت کې د نوي تعلیمي کال پیل سره سم به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو د هیله یې یوازې هیله پاتې شوه.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات په تمه او هیله مو خوده چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکړي، موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو. خو متاسفانه چې په ختیځ کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنکړه، په ختیځو ولایتونو کې مکتبونه لا هم بند دي. هغه هیله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې ښوونځي به شروع شي، موږ ته به اجازه راکړي، موږ به خپل ښوونځي ته لاشو، نو زموږ هیله بیا هم خاور سره خاور شولې.
د لغمان په ګاونډیو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم نجونې لورته ناهیلي حالت سره مخامخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو د 12م ټولګي زده کوونکې ځلا
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې نه دي پرانستل شوي. په دې تمه او امید باندې یم چې تر څو زموږ لپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
د وګي یا سمبولې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځ ده. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان که څه هم دقیقې شمیرې نه لري، خو وایي تمه ده چې زیات شمیر جدید شمول زده کوونکي به لومړنیو ټولګیو ته د زده کړو په هدف ولاړ شي. ښاغلی ریان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل لا هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پایل په اړه تازه څه نشته. د پداسیال کې د چې په یو تازه اقدام کې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ او مرکز ګردیز کې لشپګم ټولګي د پورتن جنو خوونځي پرانستل شوې دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په څمکنیو او مرکز ګردیز کې لشپګم ټولګي پورته د جنو 15 خوونځي بیا فعال شوې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کنفرانس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمیر ښځینه ښوونځیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري. مجاهد وویل په لټنې روانې دي چې په دې ولایت کې ښوونځي د چا په لارښوونه او د کومو تدابیرو په اساس پرانستل شوي. په کور دننه یو شمیر افغانانو په ځنګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارکونکو په پکتیا کې د ښوونځیو د خلاصېدو پریکړه په پراخه کچه ستایلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په رسمي ډول په ټول هیواد کې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو لپاره د زده کړو اجازه ورکړي. د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو بیا ویلي دي چې په پکتیا کې د خلکو له لوري د ښوونځیو خلاصول دا په ډاګه ښیي چې خلک د نجونو زده کړو ته لیوالتیا لري. د بشری حقوقو د څارد بنسټ د خځو د برخي مسؤلې هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل د پریکړه د نور سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي.
د طالبانو امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي د افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی. دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځېږي.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته لرسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو د راپورونو له مخې په بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او د بادغیس ولایت په ځینو ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې وې چې په یو شمېر ولایتونو کې بیا وروسته دا ښوونځي هم وتړل شول. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې پشا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ښوونځي د ښوونځیو د مدیرانو لخوا پرانیستل شوي دي. دې ولایت کې د ښوونځیو په پرانیستلو سره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلکو او په ځانګړي ډول هغو نجونو ته چې اوس مهال له زده کړو محروم دي هیلې پیدا شوې دي. اوس مهال د افغانستان په محدود ولایتونو کې د شپږم نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي، خو په اکثرو سیمو کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي. همدا موضوع مو د پوهنې وزارت له پوهنی مرستیال ښاغلي آصف ننګ سره شاربلې ده او په پیل کې مو ترینه دا پوښتلې چې ولې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي خلاص او په ځینو کې تړلې دي.
اول خو زه امید لرم چې انشاءالله یو واحد تصمیم او رسمي تصمیم ونیول چې د مکاتبو د بیا پرنسټو په ارتباط باندې او زه امیدوارم یم ان شاء الله چې اسلامي امارت په نږدې وختو کې د خپل تصمیم نهایی کې او د جلکیو د مکتب د پرنسټو سلسله به پیل شي. اماده چې اوس په دینو سیمو کې مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاصوي دي تاسو ما په نظر خبر ده او بلکې استقبال یې پکار ده زه په خپل استقبال او مولو کې یو چراغ روشنکیږي هم او رڼایي خو ورکوي دا یو چراغ هم نو دا ډېر ښه زیری ده او پکتیا کې چې دا سلسله خلاصه شوه شمال ولایتو ته دې طرفو ته که طالب د رسمي تصمیم د اعلان په حد کې نه وي نو بیا دا یې هم ښه میتود ده چې په تدریج سره منتها دغه وخت دایا نسی د جلکیو کال یې دایا نسی په دې ترتیب سره دا مکاتب ورته پرانیستل شي.
ننګ صاحب که دا راته وایي هیله شته چې نورو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې اقدام نه یو الهام واخلي او بغیر له دې نه چې طالب چارواکو لخوا ورته کوم ځانګړی حکم ورغلی وي هغوی ته اجازه ورکړل شوي وي چې ښوونځي پرانیزي دوی راپورته شي او داسې یو ولسي اقدام وکړي او دوی هم په نورو ولایتونو کې ښوونځي پرانیزي.
زما په نظر په کار خو دا ده چې دا معامله د رسمي تصمیم او په صمیمانه طریقه سره ترسره شي چې طالبان پکې په اصطلاح هم د ولس کمایي وکړي هم د خلکو زړونه په لاس راوړي او هم دا مسله په اصطلاح دا د چپه چپي او د لوبې نه په رسمي توګه یودم داسې دا به بهتره وي. نو زیات د کله چې دوی یو شی منع کوي بیا یې په چالش کې کراوسل چې خامخا دا دوباره تاوان کوي یعنی زما په نظر داسې باید ونسی چې دوباره تصمیم هغه چې یو یو هم خلاصوي د دغه پیسې کې بیا تجدید نظر وشي. زما په نظر استقبال یې پکار ده حتی په خبري لحاظ حتی ولس ته هم تشویق باید وکړو چې دوی له طالب سره کښېني خبره وکړي دا د ولس تګ راتګ له مشرانو سره دا به تر ټولو ښه تاثیر ولري. اما د طالب د تصمیم که دوی په دې کې صمیمانه تصمیم ونیسي د ولس زړونه به په لاس راوړي دا به تر ټولو د اسانه د معما حل کېدل وي دا تر ټولو بهتره ده.
ننګ صاحب په ورته وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د امریکا د زده کړو د پراختیا اداره په نظر کې لري چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې زده کوونکو ته د آنلاین د زده کړو زمینه برابره کړي. آیا د دغې طرحې پلي کېدو امکانات تاسو اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې وینئ؟
د مونږ د ما خپله تجربه چې څومره ده د موږ د معرف هغه ثقل او فشار هغه عددي عدد په اصطلاح چې چیرته ډېر شاګرد ده هغه په لویو ښارونو کې ده په اطراف کې ډېر نه ده. اما اوس خدمات دواړه مهیا کېدی یعنی تاسې آنلاین او آفلاین دا دواړه خدمات چې غیر حضوري دي یعنی که حضوري اول خو حضوري بهتره ده تر ټولو لوی او بهترین انتخاب دا ده چې حضوري مکتب وي.
یو بل پښتنه به مکم ننګ صاحب تاسو د پوهنې د وزارت مرستیال پاتې شوی وی طالبان تل دا یادونه کوي چې په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې کلتوري ستونزې دي او په دې وجه باندې ښوونځي تړلې پاتې دي تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزه تر څومره بریده جدي ده او ولې پخوا دغه موضوع نه مطرح کېدله؟
زه خو پخپله چونده ډېر پړل شوی موضوع نه ده د طالبانو په دې خبره دي تفصیلی گنجایش ځکه نسته چې دوی توضیح کړی نه ده چې څه رقم کلتوري ستونزه چې په هغه باندې سړی بحث وکړي. د کلتور بحث خو ډېر لوی بحث ده ډېر اوږد بحث ده. اما زموږ د جلکیو لباس مشکل نه لري اسلامي میتود سره برابر ده په نصاب کې مشکلات نسته په کلو کې معلم مسلمان کلی مسلمان سیمه مسلمان خلک یو له بل سره بلد معلم د همغه کلي مکتب په هغه کلی کې نو څه کلتوري مسله بل لباس په هغه لباس د لکه کلی یعنی په کلو په اطراف کې په دمنګ دی کلی په رنگ باندې هغه تعلیم پر مخ دی نو زما په نظر ډیر به مشکل نه وي.
د پوهنې وزارت په خنۍ مرستیال آصف ننګو چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالیو کې د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه مکثر خبرې کولې. د دې سره جوخت کله چې د پکتیا په مرکز ګرځیدو څمکني ولسوالیو کې خوندې پرانیستل شو د خوندېو د مدیرانو لخوا د پکتیا په ګوندي ولایتونو کې هم سکون کنجونو ته هیله پیدا شوې او دوی له طالب چارواکو وخت دي چې دوی ته هم اجازه ورکړي تر څو زده کړو ته ادامه ورکړي. جزئیات په راپور کې ووري.
مروه د غزنی ښار په یو لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازې ورکولو ته زیاته خوشحاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشحاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال یې په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس په د اوکراین کړکیچ کې تم شو. د اوکراین د جنوب د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د توغندیو د لګیدو له راپورونو وروسته د دې بټۍ شپږم او وروستی ریکټر هم غیر فعال شو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې دې حساسې بټۍ ته یې څارونکي استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خپرېدو لپاره تیاری نیسي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکی شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریاکټر یې د یو توغندي د لګېدو او ورپسې د اور د بلېدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګاوه چې دا توغندی ویشتلی دی. زلنسکي بیگانه وخته په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګېدو له کبله له منځه ولاړ. خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې، کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي. زلنسکي په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خپرېدو له ګواښ څخه یوازې یو ګام لري ده. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پوځ لاسته ولوېدل. زلنسکي زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت د راپور د خپراوي په درشل کې د دې حملې وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکي په وینا د نړیوالې ټولنې پریکړې هیڅ ورته مهمې نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاوه چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بې پروايي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کېدو وروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده. په پام کې ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تېره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی و د خپلو څیړنو نتایج نن خپره کړي. دا راپور به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي. گراسی تیره اونۍ سیمې ته د IAEA د مفتشانو له رسېدو وروسته ویل چې د زاپوریژیا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدې چې په ډېر قوت دغې پړاو ته رارسېدلې، خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزونکي رئیس احمدزي څخه پوښتلي دي چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې، سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله. او علت معلوم و، حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بیلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره، چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هیواد سره ترسره کیږي. او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینه وال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهیږي. او ګټلې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسېدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي. نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟ پاکستان هند ته ماتې ورکړه، او افغان ټیم به د تاسو په نظر په کومه برخه کې ډېر تمرکز وکړي په سبانۍ لوبه کې؟
نو که تاسو وګوري واکن چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېره ښه لوبه وکړله او ډېر غټ رن دي پوره کړل. خو که بیا وګوري د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې ده، نو دغه نور لوبډله کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنې دغسې بالران پکې وو. نو رابه شو د منګه د ټیم په باره کې زه دا ووایم چې دغه لوبه په شارجي کې ده، او د پاکستان توپونه تیز بالران چې دي هغه واکن چې ډېر تیز دي. خو په شارجي کې لوبه ده، په شارجي کې چې څومره ته تیز بول کې دومره مسله نه جوړي. خو که وګورو نو د پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بالینګ ډېر تجربه کار ده، ډېر ښه سپینران دي موږ سره، او د موږ فاسټ بالینګ هم ښه ده، بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړي. نو په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده. دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي، خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم د دغه میچ لپاره پوره آمده دي.
کلک په تفصیل وغږیږو احمدزی صاحب، چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو؟ مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېده، سریلانکا او بنګلاديش ته ماته ورکړه، سره له دې چې سریلانکا نه په وروستۍ لوبه کې ماته وخوړله، بل پړاو ته د وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده، او دغه څلور ټیمونه به دوه هغه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې، نو د هغوی ترمنځ به بیا د فاینل لوبه به ترسره کیږي. یعنې دې کې نور پړاوونه نشته، دې نور ډایرکټ بیا فاینل شروع کیږي. نو د پاکستان لوبه د موږ لپاره ډېره ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو، او کوشش به مو دغې چې ترې وګټو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنی انشاءالله، په دغې باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي. نو لوبغاړو ورته پوره تیاری کړی دی، نو انشاءالله د موږ دغه روان سبانۍ لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنزونه به دې پوره کړي. خو دې نه دا معلومیږي چې څلور وړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړې لوبډلې دي او کوشش یې دغه لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
امزای صاحب، عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی، د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ، د هغوی کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
داسې دي چې دغه لوب د افغانستان بالران که تاسې وګوري څومره که وګوري دا ماشاءالله دغسې دي چې تر ډېر وخته نه دوی ښه لګیا دي. اوس راشد خان چې د پورې یو نوم لري او یو ښه تجربه کاره لوبغاړی ده، هغه خپلې ټولې تجربې لپاره ډېر ضروري دي. ځوان لوبغاړو سره شریکي او دغسې محمد نبی او زموږ دغه نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ته راغلي د تېر نولس کلونو او د افغانستان داخلي پیداوار تاسې ورته ویلی شي. نو پاتې شو د عمر ګل هغه تجربې چې دغه څه وخت نه دی دلته، دا هغه خپلې تجربې دی ورسره شریکوي چې کومې عملي تجربې عمر ګل په خپل وخت کې په بالینګ کې ترسره کړي. بس هماغه تجربې دي، نور د موږ هغه لوبغاړي داسې یو حالات ته سره رسېدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي، پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بالینګ ترسره کړي. خو دا چې دواړو تجربې سره یو شي نو بیا انشاءالله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل ښه والی بیا په دغه ده چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږېږي او خپل تجربې ورسره شریکوي.
نړیوال مبصرین هم وایي چې د افغانستان بالینګ کافي قوي دی او ډېر قوي قوي ټیمونه تر ویره کوي او اندېښنه ورته لري. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بالینګ خبره وکړه، خو که زه د بیټنګ خبره وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سریلنکا موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنګلادیش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړه او دغسې د سریلنکا خلاف باندې تقریبا یو سل او اویا کې پنځه اویا منډې وسولې. نو بالینګ سره سره که تاسې وګورئ چې موږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسې د سوال بل اړخ ته بل پوښتنې ته که راسمه، دې ټورنامنټ کې لوبې کول د دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنامنټ مخه هم دغه وه چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری ترسره کړي، ښې لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي تر څو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې ترسره کیږي. نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وي چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وغواړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا د دوی یو ډېر ښه اقدام و. نو بالکل واقعا چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې لوبې زده کوي هغه د دوی په روان ورلډ کپ کې دوی ته ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمدزی و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې چې د افغانستان او پاکستان ملي ټیمونو ترمنځ به وي موږ سره خبرې کولې. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
زنا احمد لال ولسمال د هلمند ولایت نوداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزورې دي، زموږ مساری په لاره ناکیز دي. خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي، دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چولې چې دا ولې زموږ ناکی مصرف کیږي مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراته یو په 500 ورکی یو په 300 نیم څور کې په 300 کې ورور دا شهروالي چې د مقامات د موږ आवाज ورسېږي چې دا دې دغه یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 200 ډیر سیم دغه کیسه د په یو نیم سل سیم دغه کیسه دا سړی پوي خپل کار پوي بر رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي. ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ کوي دا چې پتنګ راوستلې خو تعالی دې چې موږ
تم لا شاهدې هلمند خبره کوم. ما دا پیغام باید پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ قدیم لري چې دا زموږ خطیره برابرې کې او سړکان مو ډېر سره خراب دي.
سلامونه او درناوی د ازادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وایي اعلامیه ورکوي چې موږ تیر نظامیان او تیر کارکونکي د تیر دولت راغوختي دی او په خپل وظایف کې می دي. دا کامل دروغ ده، دا کامل د حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکي په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنږدې کوي او نور بیرته په یو بانه او په بله بانه په شکل د اشکالو د خپلو دندو نه لرې کوي او یا یې بستونه ترقیزوي. نو هیله ده چې مسؤولین په دې هکله توجه وکړي او د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خپرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د راپورونو برخه هم دومره وه. په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وایي په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کومو شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي څېړنه کیږي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یو ډول ناخبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوې میکال د پایل ورسته لدی ورځ سره هممهاله په پکتیا کې زینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د غلطه په زینو سیمو کې د ځای خلکو او د خونځیو د مدیران لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمیر خونځي هم پرانیستل شوي دي. په پنجشیر کې د یو کورولا موټر د چپکېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافرونکی موټر د حصي اول ولسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېده. په حصي اول کې د طالبانو ولسوال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونیو شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیري او څلور افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په یوه اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیري او څلور تنه افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله فعاله ده. د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکی شرکت انرهم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږمه وروستۍ ریاکټر یې د یو توغندۍ د لګېدو او ورپسې د اور د بلېدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهم اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندۍ ویشتلې دی. زلنسکي بېګانه وخته په یوه وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کې بل چې د اوکراین د برېښنا سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو دی بل توغندې د لګیدو له کبله للمنځه ولاړه. خو له هغه مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوی کیف او مسکو تل یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو ستر لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده.
نیما نړی
سر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنه. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور مې غلو وکړ سره مې شهید سره دا په تحریک فل چرخی لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واسه خپل تک تنا پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمغي خاتزم یعنی د کال څخه پر کېږي په مخ قیامت کېږي خو نری نه زن لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کو ما کم نه دکړه یو رپم کو ما نه دکړه
ملکه هم یو پونډه میرمنده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه مې شهید شوی دی، خپله ځوانه یم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دي. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته ویل چې سمه ده زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دې سنی یک بیوه په چشمې ګران کښې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارم ایور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم. زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم او نه میخوای ما اولادم میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زوره یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پرېکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کېږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له هغه وخته یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کرې شپې سبا کولې، اګرچې هغه څلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیوره ته نکاح شوله. هغه لیوره ته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید اوه کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم او یعنی نکاح نه کوم، که نه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم، خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او وویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو یا هم ستا نوم بد شو یا هم خلکو وویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته مېړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کړي، ځکه چې هغه ماشوم و، او دغه سیو کیسی شوی دی موږ د داس په خو ډیر شاهدان یو د بخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه سی کیسی شوی دی چې ورندار ای لورته نکاح شوی دا یو کنده چې د خپل وکالت باید ولري خپل باید پریکړه وکړي پریکړه ته نه د پریخدل شوی بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دا غو مجبوریتونو په اساس باندې د تار شوی دی چې د لور سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکو اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپل خواخه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوی ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندۍ کوو دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوخه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوخه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوخه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپل خوخه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپل خوخه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي پندغه کور کې لکه څنګه د چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعان نه لري چې هغه منع کی. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منه کی او دې تورته یې پلانې بکولې شي پلانې بنس کولې یا مجبورې کې دې کورنۍ کې بچو کې هغه خپل اختیار ده چې په هر کورنۍ کې پم دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا پم دې کورنۍ کې بل څوک کوي د اولادونه به تیتیږي نه، د اولادونه به تنه جلا کیږي نه، پم دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي کټ چیرته د دې خزه په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده خنه چا سره ولی حتمی نه ده. کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کی او شرعي حدود رعایت کی خپل واده کی او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي کاغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
د ګڼو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دي د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول، هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له ګڼو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو پیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. هله لرم چې بونه به مو په خوشاله سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمن اوریدونکو، دا ونه د نامزادۍ په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزادۍ حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوي دي، همدارنګه کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدي فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مشئ. که چیرې در ته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې دا به د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولې صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یو دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 23 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخیر ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړه.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړی ټوک په لومړی برخونه کې چې د افغانستان چې ټول پاملي موضوعات بته په لومړی برخه کې ټول پاملي موضوعات څرل شوي دي. په هغو کې د څلور شپېته ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوی دا د ازدواج له وعدې څخه عبارت ده. همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري. او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یو دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا یک کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقو نه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزده کېږي یا کوژدن کېږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي، یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تېر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې، البته په څلور شپېته ماده کې، دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تېر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کېږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې، بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کېږي. بعض افراد د مختلفو مشکلاتو، د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کېږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خدا په ډېره لوړه کچه ترسره کېږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا لومړی خو هغه دی، که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د غوښتون دی چې دا حقوق نقص کېږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې د عمله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کېږي، یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نه شي کولی چې کوژده واده وکړه. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کېږي. هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کېږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنې محاکمیت دی، او دوی نه شي کولی چې یعنې خپله دوی څه نه شي ویلی چې کوژده ورکوي، خو دوی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کېږي. او نور مختلف بعد عرفونه، بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بینه وړل کېږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بینه وړل په مستقیم ډول واده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصولي صاحب، که دغه موضوع دوستان ته واضح کړئ نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې، او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري. او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو، کله چې نامزاده کېږي، د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا دپاره بخودل شوی ده، چې د بل د خوی عادات سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي. چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي، او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړې، او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودلو. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي
تهداب شمیرل کی کچیر تا دی ابتدا څخه ډبر یو 65 په سم ډول کې هو درشي نو مغه دیول باندې په شکل باندې رسیدي نو هم دارن کتی نکاح 65 یا دی زواج 65 چیره هم د نامزادی یا کوژده ده په شکل باندې کې هو درشي په شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کې هو درشي نو پاینده کې به ډیرو مشکلات مخ نیول شو یو یو پاینده کې به دی د دوړو جنبانو په یو بل باندې کلک اعتماد شتون لري نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دوړو جنبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دوړو جنبان د یو د بل خواه وی دا شتر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جنبانو باندې د کوژده تحمل نشي او بل کوژده یا نامزادی باید په قانونی سین او قانونی وخت باید په قانونی شرعی وخت چې کوم دی په وخت ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجي یا د دوړو جنبانو د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړاو اورېدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
خیال نگارے بچ گولے چھو